سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کو د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي د دوی ډلې د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې خلکو ته د ژوند ژغورنې خوراکي مواد انرژي بخونکي بسکټ او نور مواد برابروي دغه سازمان د آسیا پاسیفیک څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي لتیره چهارشنبه په دې زلزله کې تر زر ډیر کسان مړ شوي او چې پکې 155 ماشومان هم شامل دي دغه سازمان د ټپیانو شمیر شاوخوا 3000 تنه یاد کړی دی ګڼو هیوادونو او سازمانونو له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو اقدام کړی دی دغې زلزلې تر ډیره په پکتیکا ولایت کې ډیر خلک اغیزمن کړي د افغانستان کرکټ بورډ وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره مرسته کوي د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې له همدې عمله کرکټ بورډ یو پلاوی هم سیمې ته استولی دی
د افغانستان کرکټ بورډ پکتیکا او خوست ولایتونو ته د سروې په مخه یو ټیم استولی دی چې ډېر ژر به سروې تکمیل شي او مرستې به ورته ورسیږي
هوتک د مرستو د رقم په اړه څه جزئیات ورنکړل تر دې مخکې بیا د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان د پکتیکا له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره یو آنلاین صندوق جوړ کړی و چې د وروستیو راپورونو په اساس پکې څه باندې 100,000 پاونډ راټول شوي په دې پیسو کې ګڼو بهرنیو لوبغاړو هم برخه اخیستې او د پیسو د ټولولو لپاره کمپاینونه کړي دي ملګری ملتونه وایي د اوکراین جګړه ښایي د مخدره موادو غیر قانوني تولید ته وده ورکړي ځکه د تریاکو د بازار راتلونکی د بحران ځپلي افغانستان په برخلیک پورې اړه لري د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این او ډی سی نن دوشنبه په خپل کلني راپور کې ویلي د منځني ختیځ او جنوبي اسیا مخکنیو تجربو ثابته کړې چې جنګي ساحې ښایي د جعلي مخدره موادو تولید د عمده عامل په توګه عمل وکړي راپور وایي افغانستان کې چې تیر 2018 کال د نړۍ په سطح د تاریخ شپږ اتیا فیصده تولید کړي وو د مخدره موادو د بازارونو پر تحولاتو اغیز کوي طالبانو په وروستیو کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز اعلان کړی د جنوبي افریقا پولیس د لکتر لګه شلو کسانو مرموز مړینې څېړي چې ډیری تنکی ځوانان دي دغه کسان د ایست لندن ښار په یو مشهور بار کې دننه مړه وموندل شول د پولیسو افسر تیمبن کوسکی کینانا پرون ویلی لا ډیره وخت دی چې د دغو کسانو د مړینې د علت په باب څه ویل شي چارواکو ویلی د قربانیانو ډیری برخه هغه تنکی ځوانانو چې د عالی لیسې د پایت رسولو خوشحالي المنزله دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته مخکښو ښځو پروګرام مې روي
درن دوستانو السلام علیکم د مخکخه خزو خبرونه ته خرغلی په دیونی ز خبرونه کې د میرمنو په تجربه لستراوړو او ستونزو خبرې کوو نن د میرمن ادبی بهیر تاریخ او د طالبانو په واکمنۍ کې وسنه یالات سیړو میرمن ادبی بهیر د خزو لپاره داسې فرهنګي مرکز و چې غاڼې خزي په کې راټولېدلې او خپل ادبی لیکنه او شیرونه به سره شریکول یاد بهیر 15 کال وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډېره برخه په لنډي خپلوا اغه خزی به چې په شعر او ادبي هڅو کې مخکښ وي په بیلابیلو غونډو کې سټایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې د طالبانو په بیاجلی واکمنی دو سره د میرمن ادبي بهیر رنگ هم کم رنگی شو ځکه دوی په افغان خزو باندې بیلابیل محدودیت ولګاوه د محدودیت په بهیر هم اثر وکړ اوس خزی د پخوا په څیر په ډلۍ زتوګه نه سره ټولېږي په دې خبرونه کې د میرمن ادبي بهیر لپاره بنسټ ایښودونکي لیکوال او شاعر سایر شریف او افغان ژورنالیست او شاعر اوګیا میل سره د زړه خواله کوو لمه سره په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای مرسته کوي دواړو میرمنو ته خراغ لاست وي په پایل کې راځو میرمن سایره شریف ته لمړی خو ډیره زیاته مننه چې لګانو ستونزو سره سره مو بیا هم موږ ته وخت راکړ ستړي مشي په خیر راغلی
ژوندۍ اوسې تاسو ته او تاسو همکارانو ته او تر څنګ خوشاله شوم چې د اوګی جان عمل نوم مې واورید د بهیر په خونه غړي د بنسټګر جولینا تاسو ټول ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم تاسو لاره نه ټول لیدونکو ته هیله ده چې په هر ځای کې چې خوشاله او سوکاله اوسئ مننه ډیره زیاته لیبلانه څخه مو
bale او ګیامل سبام یو خرغلاست وایو بیا به راس خپل پښتنو ته
ډیره مننه زه هم تاسو او درنې او قدرمن خور فرجا شریف چې بنسټ ایښودونکي له جملې څخه و او ډېرې هلې ځلې نه هېرېدونکې هلې ځلې او نه ستړي کېدونکې هلې ځلې په دې لاره کښې کړې دي. هغه په دې لاره کښې ډېر زیات زحمتونه ایستلي، قرباني ورکړي دي او موږ پرې ویاړو. خدای دې عمر ورکړي، ژوندی اوسي.
بله قدرمنو دوستانو، نن په خبرونه کې دوه داسې میلمنې لرو چې په رښتیا هم افغان ښځو ته په ادبي برخه کې ډېر زیات کار کړی دی. راځو شریف صاحب ته، تاسو به دا راته وایئ چې په پیل کې کله چې میرمن ادبي بهیر په کار باندې شروع وکړه، په کوم شمیر میرمنو به دلته ګډون کاوه؟ آیا داسې راته ویلی سئ؟
مننه. مخکې له دې نه چې تاسو پوښتنې ته ځواب ووایم، تاسو خو فریضه کولې چې زه لیکواله او شاعره یم. په لیکوالۍ کې شاګرده یم، لیکوال آزاد نه ګڼم او شاعره خو هېڅکله نه یم، خو فقط هیله او ارزو مې دا وایي چې کاشکې زه شاعره وای. او فقط ناسته او ولاړه مې د شاعرانو سره وه او د ژوند تر ټولو خوږې شېبې مې د دوی سره تېرې کړې دي. هیله لرم چې دا برخه تاسو اصلاح کړئ، ځکه زه شاعره نه یم. او د بهیر د پیلېدو په حساب زه باید ووایم، کله چې موږ د افغانستان د سیاسي حالات چې بدلون وموند، یعنې د طالبانو د لومړۍ دورې نه وروسته چې دوی سیاسي حالات بدلون وموند او زمینه سازي دې لپاره وشوه چې میرمنې په ټولنه کې دوهم ځل لپاره حضور پیدا کړي او خپل هر ډول فعالیتونو ته ادامه ورکړي. موږ هم د کابل په ښار کې د افغان کلتوري جلګو سره په فرهنګي غونډو کې ناشته درلوده او یو شمیر زیاتو خویندو موږ سره ګډون کوو. په دې بهیر کې ځینو خویندو لپاره د ناستو او د ګډون ستونزې په کلتوري لحاظ موجود وې. ځینې کورنۍ وې چې دوی خپلو لورګانو ته، خویندو ته دا اجازه نه ورکوله چې د ورونو سره یو ځای کښېني او غونډې مخکې اوسي، او یا ځینې نور ستونزې مشکلات وو. نو ورو ورو موږ د افغان کلتوري جرګو د ورونو او خویندو تصمیم دا شو چې موږ یوه برخه بېله کړو او ځانګړي برخه د خویندو لپاره ولرو. نو موږ لومړنۍ څو غونډې د ودان افغانستان نه دفتره پیل کړې چې موږ هلته د ډېرو معززو او محترمو ورونو په شمول حتی د استاد یون، اسماعیل یون او نورو، ډاکټر صاحب خوشحال رحی او نورو ورونو په شمول لسهاو خویندې وې چې موږ سره ادا ومنله او موږ د هغې ځای نه د بهیر د بنسټ ایښودلو پرېکړه وکړه، تصمیم ونیو. لومړنۍ غونډې مو په همدې دفتر کې ترسره کړې. لومړني بحثونه همدا وو چې اول باید د خپل فرهنګي فعالیت لپاره نوم وټکو او تر څنګه یې د پاسفنامه باندې باید خبرې وکړو، چې خوشبختانه موږ په دې وتوانېدو چې د میرمن نوم ورته وټکو. په اول ځل مو د میرمن فرهنګي ټولنیز بهیر په نوم خپل فعالیت پیل کړو. وروسته بیا د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت سره په تفاهم کې د فرهنګي کلمې او د کلتوري کلمې په نوم باندې چې علمي بحث وشو او هغه د فعالیت ساحه مو محدوده وه، نو د فرهنګي کلمه مونږ په کلتوري کلمه باندې بدل کړو. نو د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په نوم مو په اساسنامه کې درج کړو. هغه وروسته اداري پروسیجر مو چې پای ته ورسوو او رسمن مو جواز ترلاسه کړو، نو خپل فعالیتونو ته چې موږ ادامه ورکړه. په هغې وخت کې زموږ سره په سلهاو خویندې په غونډو کې هم اونیزو غونډو کې هم د میاشتې په ترس کې او هم د کال عمومي مشاعره چې د کال د رڼا د مشاعرې په نوم فعالیت کوو، تر هغې دمه پورې موږ سره یعنی په سلهاو خویندې د زده کوونکو نه نیولي تر محصلینو پورې، تر ښوونکو پورې، تر مامورینو پورې او حتی تر د پارلمان د وکیلانو پورې موږ سره خویندې وې. په مرور دی زمان هم زیاتی دی هم کمی دی چونده یو تولنیز بهیر و او خوانده هر چون بخبری دی او دی غری توب وقتان بای کولا یعنی دا شمیر یعنی ما دا سپیاد دی چیزی مون پیوه غونده که حتی سلور سو کسانی هم حاضره وی نو دا پینزه نسو کالو که ما دا فعالیت ته ادامه ورکړه غیر انتفاعي ټولنه وه یعنې موږ د کوم ځای نه فنډ یا کوم سرمایه نه درلوده فقط د حکومت د ځینو چارواکو په مرسته چې تخنیکي همکاري به یې کوله لکه وزارت معارف کې د وخت رئیس د نشراتو اساس نانګ صاحب د علمګل سهار صاحب زینو نور ورونو کو تخنیکی مرسته چې موږ مثلا زمينه سازي او چې چیرته موږ باید وانډو او چیرته باید کینو انالیسې نجیب الله انالیسې ډیرم کری کړه چې کتاب خاري درلود په نوم دفتر درلود په د دې کتابتون کې د دې په دفتر کې موږ نشه د دې نه کومه وخت نو تر دې دمه پورې مو د فعالیت ته دمه ورکړی د متاسفانه سختل
تاسو ته بیرته راګرځو ان شاء الله نورې پوښتنې به د خبرونې په لاړ کې سره شریکې کړو ډېره زیاته مننه اوس به اوګی امیل ته راګرځو اوګی امیل له تاسو څخه اورو دام ګړۍ په کابل کې د میرمن ادبي بهیر فعالیت څه ډول دی
میرمن ادبی بهیر دروازی و ترل شوی و خلق جرأت اونه که تقریبا میاشتی پرونه کیو خو خوشبختانه و لک لک ده حسابونه ده غلاری و سرانسل شوی دی چی ده خوشحال بابا که بهیر امرستم و یو مشایره تر سرک و بیا ده غدرانا مشایره چی هر کال البته تر سره کو هغه وخت موږ فعالیت درلودو نو اوس غواړو چې یو ښه شانداره غونډه ورته ونیسو البته د ورونو په مرسته د ډاکټر صاحب خوشحال لودي او نورو ملاتړ موږ کولی شو چې دغه مشاري باندې کار کړو او په دې کې ټول میرمنې چې په علوم اکاډمۍ کې دي په کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په برخه کې اغه دری شاعران چې دی او پښتو ژبه شاعران او د مختلفو ژبو چې نه پیدا چې شعر وایي مونږ یې سره راټولې دي او پرې کې چې بیا موږ ورس خو پروګرامونه دي وړاندې کوي او هم خبرې کوي د نجونې دي د افغانستان البته د نور ولایتونو موږ ونه شو کولای چې په مالی نه لرو او د کابل کې څه خویندې چې اوس شته دي حاضر دي دوی په دې مشاعره کې ګډون کوي انشاءالله چې هغه نه به تاسو خبر شي او دغه خوشحالي ځای ده چې د لوړیزه لپاره مو دغه پروګرام پیل کوو او غواړو چې ورو ورو څه وشي چې د همدې شاد بابا فکر د بهیر په اړه د دوی په تعمیر کې یو خپل فعالیت سره پیل کړو او کولی شو چې هغه نجونې چې اندازه دي د اخري اثر راټول شي او د پوهسي خپل هغه فعالیتونه ته ادامه ورکړي.
بله بله ډیره زیاته مننه میرمن شریف. تاسو خو وړاندې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د میرمن بهیر کې کوم لګښتونه کېدل هغه دولتي وزارتونو ادارو دو کسانو څنګه مرسته کوله لکه څنګه چې تاسو د اوګي امیل خبرې واورېدې وایي چې دامګړی دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو د پخوا په څیر امکانات نشته. که تاسو دا راته وایي میرمن شریف چې بدون له دې نه چې د ځای مسله د شیانو وزارت خانو حل کوله نور مصارف هم په بهیر کې کېدل دغه
تشریفات هم نه منل او نه لرل چې موږ هغې ته یعنی په لوړه کچه بودیجې ته ضرورت ولرو. زموږ هغه خویندې وي چې دوی هدف یوازې فقط د شعر او د لیکوالۍ له لارې نه د افغانستان نورو میرمنو لپاره د خیر او ښېګڼې رسول وو او د خصوصا د ټولنیزو هغه نوړو د دونو په مقابل کې مبارزه وا چې د دوی هدف هم دا و، یعنی دومره زیات موږ تشریفات ته ارزښت نه ورکوو، فقط هغه زموږ تخنیکی ستونزې هماغه و چې موږ به ځای نه درلود او په بیلوبیلو ځایو کې به موږ غونډې دیرولې، تر څنګ فقط موږ یو ډېر د غونډې په ورځ یو ډېر اده عادي چای او یو پرچا کیک سره به موږ خپل غونډه ترتیبوله او تر سره کوله بو، او دا مصرف تریو وخته پورې چا چې موږ ته ځای راکړو هغه کسانو به مثلا وزارت معرف کې به ننګ صاحب هم کاری کوله، په منلی صاحب په دفتر کې به منلی صاحب کوله، یو په نورو ځایو کې به هماغه د مسؤلینو دا یو چای ترتیب به دوی نیو. خو د عمومي غونډو لپاره به چې موږ ډېر کسان له ولایتونو راغوښتل، حتی د پېښور نه به موږ میلمانه لرل، دغې لپاره به موږ یو پروپوزل تهیه کوو، د ځینو ځایونو نه به مرسته غوښته، مثلا یو دوه درې ځلې د امریکا سفارت موږ سره مرسته کړې وه، د اتم د مارچ ورځ چې موږ لمنځله، موږ د خپلې اساسنامې مطابق یو هدف همدا و چې موږ به ملي او نړیوالې ورځې لمانځو، په هغې دغې د لمنځلو په ترڅ کې به موږ خپل پیام رسوو، او زموږ پیام فقط د میرمنو د ژوند د ښه کېدو لپاره به یو اړخ به په نظر کې نیول کېدو. نو همداسې لکه د نوم نم چې معلومېږي، د بهیر د نوم نه معلومېږي، زموږ کلتوري او ټولنیزې ستونزې به په هغې کې پیام کې نغښتې وي. نو یو ځل هم د فرانسې سفارت فرهنګي برخې زموږ سره د عمومي غونډې د رڼا کلنې مشاعرې لپاره مصارف را کړي وو، او ځینې وخت به د بهیر د غړو اثر چې چاپ کېدل هغه بیا موږ خرڅول، او د هغې به هم موږ یو قسمت مصارف ترسره کول. یو ځل هم یو امریکایي ژورنالیست چې د بهیر په مرسته په ځانګړې توګه د اوګای امل په مرسته دوی ولایتو ته تللي وي، لنډې راټولې کړې وې، هغه بیا په انګلیسي ترجمه او بالاخره چاپ کړې وې. هغه کتاب هم چې چاپ شو، هغې کتاب یوه برخه عملا بهیر ته ورکړی شو. نو زموږ مصارف د دې لارې نه ځینو فرهنګي همکارانو د خپل شخصي جیب نه موږ سره مرستې کولې، د وړو مسایل موږ سره حل کېدل. د ابراهیم هوتک په مرسته هم د بیتا انستیتیوت له لارې نه موږ سره مرستې کېدې، البته هغه مادي مرستې نه وې، اقسم راستي چې مثلا پوزینو فرهنګي برخو کې د بهیر ګردون او لاسته راوړنې او دا مسایل وو چې په معنیات کې د دوی سره موږ شریکېدو، او ځینې روزنیز پروګرامونه د بهیر د غړو لپاره تدارک نیو چې د هغې نه موږ بیا ځینې نور داسې ګټې پورته کولی شو چې د بهیر سره په مالي لحاظ برخه وکړي.
بله اغلی اوګی امیل، کچا مونږ د تاسو د ادبی حالو ځلو پاک خبر یاست، کچری تاسو اوریدونکو ته ویل کڅنګ چې میرمن شریف په خپل خبر کې ویل تاسو سره لدی چې التمو ادبی ګډون کاو خپل ادبی الیزل موراند کول خلکو ته، تاسو په مالی برخه کې هم راسته کړی میرمن ادبی بهیر سره، په غاټو ټکو کې راتو وای چې کوم کارونه مو دی میرمن ادبی بهیر لپاره کول. بلی او گئی امیل زما غلری تاسو پار صورت فکر کوم چې دی او گئی امیل دی ټلیفون اړیکا پرې شوی، بیرته تاسو ته راګرځو. میرمن شریف تاسو درته وایي چې په میرمن ادبی بهیر کې یوازې باسواده ښځو ګډون کو او کبا
نه
په میرمن ادبی بهیر کې یوازې باسواده ښځو ګډون کو او کبال ته به د کلیو بانډو داسې میرمنې هم وي چې هغوی به زده کړې نه وي کړې؟
بله زموږ سره داسې خویندې وي چې دوی زده کړې نه لرلې، مګر موږ سره په غونډو کې یا په حضوري شکل سره کېنستې او یا هم د آنلاین د موبایل په واسطه موږ سره په غونډو کې ګډون کوو. هم د دلچسپۍ له مخې چې دوی د بهیر غړیتوب درلود، هم داسې کورنۍ وي چې مثلا دوی خپلو لورګانې یوازې نه شو کولای چې اته د کابل په ښار کې چې د یوې نهې نه بلې نهې ته دوی راشي په یوازې توګه، نو میندې د دوی سره راتلې او ډېره په لقمندۍ سره راتلې. نو هم د ورونو جملې نه چې دوی موږ سره لکه مخکې مې چې اشاره ورته کړه چې موږ سره تخنیکي همکاري کول، د دوی د کور غړي راتلې زموږ سره په غونډو کې به ګډون کوو. مثلا د منلی صاحب میرمن همیشه ډېر علاقه مند وه چې موږ سره په غونډو کې کینی، زموږ سره ناسته ولري او د غونډې د محتوا نه دوی خوند اخیستو. همداسې نور خویندې چې دوی د کور میرمنې وې مګر دوی علاقه لرله، او په ولایتو کې موږ داسې خویندې لرلې چې دوی نالوستې وې، مکتب ته بخانه غوڼه نالوستې نه وې، سواد یې درلود مګر خصوصي زده کړې چې په کور کې کړې وي، یا مثلا دوی طبیعي استعداد درلود چې دوی شعر ووایي مګر دوی مکتب ته نه وي تللي، یا دوی د لوستو خویندو په کټګوري کې نه راتلې، خو دوی هغه طبیعي استعداد چې درلود چې دوی باید شعر ووایي، نو د موبایل له لارې نه یې موږ ته شعر وایو، په آنلاین توګه به یې په مشاعره کې په غونډو کې برخه اخیسته. موږ ښه مثال یې په وردګو کې درلود چې متاسفانه فعلا نوم مې د یاده وتلی، تخلص فکر کوم سیلی تخلص کوو یا مسکا تخلص کوو، تقریبا لس کاله وړاندې د خبره وه چې دوی به موږ ته آنلاین خپل شعرونه موږ ته اورول. همداسې د هلمند نه موږ ځینې خویندې درلودې چې دوی طبیعتا شاعر وې مګر دوی غنه لیکنه نشو کړای، چې بیا ورسته موږ بهیر دا هم تصمیم ونیو چې باید د دوی شعرونه هغه چاته داسې اوسوک پیدا کړو چې د دوی شعرونه ولیکي او شعرونه د بل د ټولګې په توګه وساتي، او موږ پیر ورسوي چې موږ وته ونیو چې د کتاب باندې ورته چاپ کړو. نو داسې خوندې موږ درلودې چې موږ سره به په بیلو بیلو اهدافو یا په بیلو شکلو به موږ سره په غونډو کې ګډون کوو، موږ سره به ناستې وې. اکثرا د بهیر غړي زده کوونکي محصلین د دفترونو کارمندان او مختلفو کټګوریو نه راتلې او ګډون یې راسره کوو.
بله، د خودی کلیو باندو او خپل د مرکز میرمنه وچی ګډون وکاو. آیل بهر څخه په آنلاین ډول میرمنو په مشاعره کې یا په نور ادبی غونډو کې ګډون کاوه؟
بله، موږ په هغه وخت کې په جرمني کې د بهیر یو غونډه څنګه درلوده چې د جرمني نه تل موږ سره خویندو برخه اخیسته. اته کله چې موږ کله نه رڼا مشاعره کې خویندې د فرهنګي لې په توګه ټاکلې د جرمني نه د هالاین نه موږ خویندې لرلې چې همې په آنلاین شکل موږ سره په مشاعره کې ګډون کوو، او همې اشعار موږ ته لیږل تل، حتی اشعار یې د لیږل چې په هغې باندې کره کتنه وشي، شعر یې اصلاح شي، او ځینې هغه خویندې به وي چې کله به په رخصتیو افغانستان ته راتلې موږ به دوی لپاره ځانګړې غونډې نیوې د دوی د شخصیت په حکله، د دوی د کارکردګیو په حکله، او د دوی د لاسته راوړنو په حکله به موږ ځانګړې غونډې جوړولې او هاته میډیا ته به ورکولې، او د بهیر په سایت او د بهیر په صفحه سیم به خپرولې چې هم دوی وهڅول شي، هم د دوی نه بیرته هغه کوم هیواد کې چې دوی ژوند کوو بیرته چې دوی لاړ شي عمل ته، د بهیر فعالیت ته دوام ورکړي، نور خویندې هم داسې پیدا کړي وایي هڅوي، او د دوی آثار موږ چاپول د پښتون خور په نوم د دوی لپاره ځانګړې غونډه نیولې وه، د دوی آثار موږ چاپ ته مده کړي. انا هیتا روحی د جرمنی څخه
موږ همیشه په غونډو کې لرله او په اثارو باندې بحث کړی، اثار چپ شوي ویشلین دي او خرڅلاو ته مو اماده کړي. خپله شخص ما په پارلمان کې د وکیلانو په وکیلانو باندې خرڅ کړي، د دې په هدف نه چې مثلا موږ دغه قیمت ته ارزښت ورکړي، بلکې دغه معنویت ته ارزښت ورکوو او دغه کوم مدي مثلا پیسې چې د کتاب د خرڅلاو له لاس سره راغلي، ځینو کسانو بیرته بهیر ته وقف کړي، ځینو کسانو ته بیرته موږ دوی ته لیږلې چې دوی بیرته دوام ځل لپاره فرهنګي فعالیت ترسره کړي دغه پیسو په واسطه. نو زه فکر کوم چې دا به وړه مسایل وي، خو زموږ لپاره غټ مسایل وو، ځکه چې موږ داسې په تش لاس باندې مبارزه کوله چې یعنی د نورو انجوګانو د انجو په څیر نه وو، یا د نورو سازمانونو نهادونو په څیر نه وو چې موږ بهیر یو وسیله وګڼو د پیسو د لپاره وړلو لپاره. او بیا اگر یعنی زموږ لپاره که یو سل افغانۍ هم لاس ته راتلي، هغه زموږ لپاره ډېر غټ ارزښت درلود چې موږ بیرته وکولی شو چې دغې په واسطه موږ بیرته فرهنګي کار ترسره کړو. زموږ د بهیروالو ډېر ښه افتکارات درلودل، ښې طرحې درلودې. متاسفانه همدا مالی مسایل به سبب د دې شول چې موږ ونه توانېدو چې پهغې باندې به موږ کار ترسره کړو. مثلا بهیروالو یو وار تصمیم ونیو چې موږ به د وزارت معارف په شاوخوا کې سپینه خیمه وهو د صلحې، هغه وخت کې چې د تیرو حکومت او د طالبانو ترمنځ په صلح باندې خبرې اترې کېدي. نو بهیروالو دا ابتکار ته تصمیم ونیو چې دوی به یو خیمه وهي په هغې کې مثلا د دسو اونۍ لپاره کینی او هلته لنډۍ او شیر فقط د سولې لپاره وي. ما متاسفانه موږ هغه څومره مقدار د پیسو چې موږ ضرورت درلود هغه هم پیدا نه کړی شوې، او متاسفانه هغه پروګرام د تطبیق وړ ونه ګرځو را نه پاتې شو. نو داسې ورته ډېر مسایل وو چې موږ غوښتل چې د شعر او د لنډۍ په ژبه د افغانستان په سیاسي جوړجاړۍ کې هم ګډون وکړو. متاسفانه ځینې وخت به بیا همدا مالي مسایل د دې سبب ګرځېدل چې موږ ونه کړی شو چې هغه خپل هدف ته ورسېږو.
بله میرمن شریف، تاسو ته بیرته راګرځو. فکر کوم چې اغلی وګیا میل ټلیفون په کرخه ده، ټلیفون یې وصل سه، مخکې یو ځل پریس تخنیکی ستونزې له وجې. پر حال اغلی وګیا میل، تاسو خو میرمن ادبی بهیر ته ادبی الیزلې ډېرې کړي دي، درته وایي چې په مالی برخه کې مو څه کړي دي چې یو څه تر یو حده پورې پیسې پیدا شي تر څو د ادبی بهیر په پښو ودرېږي. مثلا میرمن شریف په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې تاسو له یو بهرني ژورنالیست سره د لنډیو پر ټولولو کې مرسته وکړه، بیا هغه لنډۍ راټولې سوی کتاب سو خرڅ او بیا پیسې بیرته په میرمن ادبی بهیر دغه ټول ادبی مرکز باندې ولګېدلې. نور مو څه کارونه کړی راته ویلی سي؟
مننه کوم. واقعا هغه وخت چې د ټایمز یو خبریال راغله، دلته زموږ یو شاعر هغه ته په هلمند ګرش کول څه ولې چې د ټلیفون په کیسه کې موږ لپاره په هر ورته کې شعر ویلې، خپل غزلونه ویلې چې واقعا ډېرې ښه شعریت وو په هنریت درلوده. یعنی هغه فطرتا یوه شاعره وه، شپاړس کلنه. متاسفانه چې د دې ناوړه دودونو رواجونو ښکار شوه، او کورنۍ کې ورته یو څه د دې شعر ویلو په خاطر ستونزې پیدا شوې. بالاخره وهلو ټکول شو، دوی هم په ځان باندې تیل واچو، او یو هفته غوندې ژوندۍ به په شو خاص کې یا سای ورکړه. نو ډېر متاثره شوم د هغې دپاره. موږ یو غزني کې ورته جوړه کړه، هغه چې کله انعکاس ورکړو بالاخره هغه میرمنه راغله. نو یوازې د دې د داستانې مسترد کړو، په دې څېړنه او په دقیق د دې قبر ته لاړه، د دې کورنۍ د دې هغه ودونه چې وهلي وه، او دا مور دوی سره یې خبرې وکړې. بالاخره بېرته چې راغله، دې علاقه کې اصلا چې نه یوازې دې خبرې دپاره، دا ډېر ضروري مسله وه. بیا په لنډۍ وو په کاکړې غاټ باندې ما سره کار وکړو، او د دې نه کتاب ژوند کوو. هر کال هلته په لندن کې یو فستیوال یې جوړ کړی وو، چې ځینې دوستان یې هلته دعوه کول او دغه کتاب چې راوړل پیسو له موږ نور فعالیتونه وکړو. زموږ فعالیتونه همیشه د سجني او موږ ټول هڅه کوو چې یو روپۍ چې پیدا کوو موږ د میرمنو د کتابونو د چاپولو دپاره کارول او هغه غونډې چې نیول د هغه مصارف او په ټولنه کې همداسې د خرافاتو د ناوړه دودونو منځه وړلو دپاره هم کاروو. هغه فعالیتونه هم کوو چې د ښځو دپاره ووهڅو هغوی مثلا تعلیم دپاره د دوی د روزنو دپاره د دوی د استعدادونو او مهارتونو د روزنو دپاره پروګرامونه ونیسو پرمختیایي پروګرامونه البته جوړول په مناسبت باندې کارول همداسې د ټولو شته امکانات څخه په ګټه اخیستو سره د ښځو د ذهنیتونو د روښانولو دپاره د هغوی د خپلو حقونو د خبرولو دپاره به محلې ډلې کولې. البته دا ټول د اسلامي او افغاني ارزښتونو په رڼا کې دغه ټول خري ادبي او خدمي فعالیتونه او هروزنې لپاره موږ غوښته چې دا یو واحده کړۍ په افغانستان کې ښه سالمه او ګټوره کار وکړو او میرمنو دپاره مفید واقع شو چې هغه وخت چې فکر کوي واقعا یو انتخاب تاسو پوهېږي چې میرمنې د تاریخ او علاقه مندی پیدا شو دومره جنکتری پیلی غلی زنانی حقی چی کدی لارکی وی او فالیتونه وی علاقه دفته مانده جور اکنه او یو مرکزی او یو 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 اگر ما خوشی نوری خوشیم یا نور تا معرفی شی و نتاس برکشی نو زفکر کام چی میرمان عدبی بهیر پښتو ادبیاتو کې شفاهي ادبیاتو کې او ټولنیز فعالیتونو کې د میرمنو لپاره د دوی د حقونو لپاره ډېر یو ګټور مرکز و. دې اندازه اوسي هغه شاعري وروسته دا خبرې کوم د مشاورې پیل وي
بله. میرمن شریف بیرته تاسو ته راګرځو. که تاسو دا راته وایئ چې کله میرمن ادبي بهیر ته میرمنې راټولېدلې او دلته سره شعرونه او لنډۍ ویل کېدل نورې ادبي لیکنې څومره دغه ماسر تمامېدل میرمنو یو د بل له تجربې څخه ګټه اخیستله؟
بالکل. یو خدا چې مثلا دوی په خپله د شعر او شاعرۍ په برخه کې د یو بل له تجربو نه ګټه پورته کوله بلکې د یو بل د ټولنیز حالت او حتی د کورنۍ حالت نه هم د یو بل سره خبرېدل چون دا هغه راټولونه وه چې دوی به هغه کلتوري ستونزې به چې په شخصي د دوی په ژوند کې د دوی په شاوخوا کې د دوی په ماحول کې واقع کېدې دغې نه به هم موږ سره خبرېدو او موږ به راتلونکي غونډې لپاره یو ژوندۍ اجنډا به مو لرله. مثلا هر پیښه به چې د یوې میرمنې د یوې نجلۍ لپاره پیښېده په کلتوري لحاظ هغه مثلا د هغې نه د دوی په واسطه موږ خبرېدو او هغې باندې به موږ بحث کوو او د راتلونکي اجنډا کې باندې هغې لپاره په دې باندې بحث کوو چې د ستونزې ته څنګه رسېدګي وکړو څنګه د هغې غږ پورته کړو. نو د دې تر څنګه کله به چې شعر ویل کېدو زموږ یو عمده اصول عمده و چې موږ به د هغه شخصیتونو ته بلنه ورکوله چې دوی به لطف کوو راتلل به چې هغه به دوی مسلکي و په دې برخه کې مثلا زیاتره د ادبیاتو پنځه استادان او استادانې به وي یا به هغه کسان و چې په دې برخه کې به تجربه درلوده. یعنی دا د ورور ګډون د فرهنګي شخصیت په توګه زموږ سره غټ مرسته معنوي مرسته و چې دوی به راتلل خپل وخت به موږ تر کوو او د شعر او یا د لنډې کیسې یا د یو داستان د رومان په لیکلو په اصلاح او کره کتنه کې به موږ سره مرسته کوله. مثلا استاد غزنفر سره د نه چې ډېر لوړ مصروفیت یې درلود مګر همشه موږ سره همکاري کړې و موږ ته به راتلو او د یو لیکچر په واسطه به دی خور په شیر باندې به کارا کتنه کیده، یا به مثلا سحر صاحب به همیشه موږ سره همکاري کوله د کارا کتنه په برخه کې، نورو لیکوالانو خویندې هم په دې برخه کې، هغه استادانو چې په پانتونو کې به دی مسلکي په دې برخه کې، او په خپل موږ په بهیر کې داسې خویندې درلودې چې دوی هم د تحصیل کچه لوړه وه، د تر مسترۍ کچه پورې وه، تر لیسانس کچه پورې وه، او هم تجربه یې درلوده. مثلا په نعیمه غنی، حتما تاسو د نوم سره آشنا یاستئ، زموږ د بهترینو بهترینه وه چې همیشه یې په هم حاضري لرله، همیشه به حاضره وه، او همیشه یې فعاله برخه اخیسته. د موږ اصول دا و چې دا اونۍ کې به د راتلونکي اونۍ لپاره د یوې خور شیر ټاکلو مخکې له مخکې نه، بیا به کله چې موږ اعلان ترې وو په اجنډا کې به ویل چې د فلانۍ خور د شاعرې شیر راتلونکي غونډې ته کره کتنې ته په اجنډا کې نیول کېدو، نو په هغې باندې به مثلا نعیمه غني ښه فعال بحث به کوو، یا مثلا پاکیزه ارزو زموږ هغه مسلکي خور وه، او د نظر ورکولو، د اصلاح، د کره کتنې، د ګډونوالو، د هرې ګډونوالې حق او نظر یې په ورکوو. خو هغه مسلکي اړخ اصلاح هغه د ټولو نظر وړ وو، یعنی نورو کسانو هم موږ سره چې د بهیر غړي به نه وو، اته ورونه به وو، دوی به موږ سره همکاري کوله. د بهر نه ځینې ورونه به چې راتلل، د ادبیاتو برخو مسلکي کسان به چې وو، شپون صاحب د خدای وبخښي، هر ځل چې د بهر نه راتلو افغانستان ته، زموږ سره یې په غونډو کې برخه اخیسته، د دوی د تجربو نه بهیروالو ګټه پورته کوله. حتی یو ځل خپله ولسمشر موږ سره په غونډه کې ناست وو، موږ سره یې د موږ د بحث وړ موضوعات واورېدل، او د دې خبرې په ارتباط بل خبره مې په یاد راغله چې کېدای شي تاسو پوښتنه وتلي خبره وي. موږ هر کال کله چې لومړۍ مېرمنې خپل فرهنګي فعالیت پیل کړو، او هر کال به د نوروز بلا د یو فرهنګي ناستې په ترڅ کې بل منځله ټول پروګرامې مېرمن بهیر د بهیر همکارانو پر مخ ورته وړو، اجنډا یې ورته جوړول، پروګرامونه یې ورته جوړول، بهترین پروګرامونه یې وو. نو هغه زموږ د بهیر غټه لاسته راوړنه وه چې د هیواد په کچه ارګ چې د افغانستان د ولس کور بلل کېږي، په هغې کې فرهنګي فعالیتونه برنامه ریزي کول او مخکې وړل، او نتیجه یې د مطبوعاتو له لارې خپرېده. نو د کره کتنې او د ارزونې او د اصلاح لپاره ټولو ګډونوالو برخه اخیسته، ټولو ګډونوالو نظر ورکوو، او ټولو ګډونوالو د نظر ته احترام کېدو، او په نظر کې نیول کېدل د دوی اصلاحات. او کله کله موږ د ځنې لیکچر ورکولو لپاره هم فرصتونه ورکول، چې مثلا لنډه کیسه به څنګه ولیکل شي، یو فرهنګي همکار مو راغوښتو، یا مثلا داستان سره کوم ولیکل شي، شعر سره کوم ویل شي، لنډۍ، همداسې علمي لیکچرونه تهیه کېدل او ګډونوالو ته د استفادې وړ ګرځېدل.
بله، ډیره زیاته مننه میرمن شریف. تاسو ته بیرته راګرځو. دواړو قدرمنو میلمنو اوس یو لانډه دمه لرو، له دمې وروسته به بیرته تاسو او درنو اوریدونکو ته راوګرځو.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
به هم ستړي مشي. اغلی وګیامل، مخکې میرمن شریف په خپل خبرو کې ویل چې په فایل کې چې کله میرمن ادبي بهیر په خپل کار باندې شروع وکړه، نو تر څلور سو پورې میرمنو به هم ګډون پکې کاوه. دام غړې تاسو په کابل کې اوسې، اداره ته وایي چې اوس په دغه غونډو کې په کوم شمیر میرمنې ګډون کوي؟
مخکې ما تاسو ته ویل فقط اندازه ده چې مونږ حالې ځلې کوو چې دا غونډې به البته په کار پیلو کې او غونډې ولرو، هر اونۍ باید غونډه ولرو، خو دغه غونډې د رڼا مشاعرې نه وروسته تاریخ کې د نورو دوستانو په خوښه ځکان نوې پېغلې ځوانانې جینکۍ دي هم د ژبې هم پوښتنې چې دوی غواړي همدغه مېهمان بهیر دې ته خپل فعالیت ادامه ورکړي. البته دوی هم اورېدلي دي چې مخکې فعالیتونه درلود او ګټور ثابت شوي دي، دوی خو غواړي چې که څه هم دوی اول راتلل دغه خوشحال بابا فکري بهیر ده، همدې بهیروالو چې دلته ول دوی کوشش وکړو چې موږ سره مرستې وکړي، ځکه دلته جینکۍ هم ګډون کوي. نو دوی همدې رڼا مشاعرې نه وروسته تصمیم لري چې داسې غونډې بیا پیل شي او دوستان پکې وهڅول شي، دوی سرلی شي، او لکه پخوا په څېر موږ وکولی شو خپل نور فعالیتونو ته ادامه ورکړو. وګورو چې څنګه کولی شو، دغه وروسته معلوم چې ځکه مخکې خو پشمینې شو کولی، خو دغه مشاعرې دپاره چې دوستان موږ هڅوو ډېر زیات دي، ماشاءالله خوشحالي دي، که څه هم په کورونو کې دي، خو دوی غواړي چې راشي او په دې کې ګډون وکړي. نو هلته به موږ تصمیم ونیسو چې څونه دوستان نور به راټولېږي او موږ به څه کولی شو په لرې پرتو سیمو کې، په ولایتو کې، دننه په مرکز کې، په کابل کې به څه کولی شو، دا به وروسته معلومېږي حتماً.
بله میرمن شریف، بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو د میرمن ادبی بهیر بنسټ ایښی دی، اوس چې په افغانستان کې سیاسي حالت بدل سه، هر څه نوی رنګ واخیسته، دا راته وایه چې اوس د میرمن ادبی بهیر لپاره تاسو څه کوئ؟
متاسفانه غیر د سیاسي حالاتونه وړاندې د کورونا هم د دې سبب شو چې موږ خوینده په اصطلاح ټیټو پراخ شو او ونه کولی شو چې یو څه موده د خپلې غونډې پر مخ یوسو، ځکه تاسو ټوله نړۍ شاید ده چې کورونا د دې سبب شو چې هر څه په اصطلاح ګډ وډ شي. نو مخکې د سیاسي تحولاتو نه یو ستونزه هم همدا وه، او اوس خو سیاسي حالات دغه د تاسو ته معلوم دی چې مشکله ده چې خوندې جرأت پیدا کړي چې بیرته په هغه شکل سره چې موږ پخواو سره راټولې شو. خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو چې هڅه نه چې بالکل نهایي تپو تلاش هم ده چې بهیر باید په اصطلاح رڼا ونه لویږي او فعالیت ونه درېږي، ځکه موږ دا بهترینه وسیله وه. ما همیشه دا خبره کوله چې موږ په عدم تشدد کې مبارزه کوو، خو دومره په شدت کوو چې زموږ یو لنډۍ، زموږ یو شعر ده د تورې د گزار نه هم قوي وي. دا خبره ما په فرانسه کې هغه وخت وکړه چې د بهیر ګډونوالو په فرانسه کې په یو فرهنګي پروګرام کې ګډون کړی وو، او دغې نه وړاندې د بهیر غړو په انګلستان کې په یو فرهنګي غونډه کې ګډون کړی وو چې لنډۍ هغې سرحده پورې ورسوله چې په انګلستان کې د ټرین اورګاډي ټکټ شاته لنډۍ په انګلیسي ترجمه شوه، چاپ شوه، او ټکټ به خرڅېدو او لنډۍ به هر چا بچا ټکټ اخیستو او لنډۍ به لوسته. یعنی موږ د عدم تشدد په اصولو خو په دومره شدت سره چې تر لندن پورې موږ د افغان میرمنو غږ د لنډۍ په ژبه ورسوو، او دا فقط موږ هڅې وې. اوس نه غواړو چې موږ دومره زیاتو هڅو په پایلې په اصطلاح ایس وګڼو، نو نهایي کوشش به کوو چې دولتي مسؤلین ته قناعت ورکړو چې موږ ته باید اجازه راکړي، ځکه موږ داسې ځانګړی دفتر نه درلود. زموږ اطلاعات او فرهنګ زموږ د فعالیتونو هنداره و، نه یوازې زموږ بلکې د ټول د افغانستان د هر ډول کلتوري او فرهنګي کړنو هنداره وه، او موږ ته هم یو ځای پکې راکړل شوی وو چې موږ بیرته باید د اطلاعات او فرهنګ د وزارت سره ناشته ولرو، دوی ته قناعت ورکړو، او موږ ته د زمینه سازي وکړي چې موږ بیرته خپل فعالیت وکړو، او هم خویندو ته دا قناعت ورکړو چې دوی مسونی بوی دوی کولی شي چې زکه زموږ فعالیت درس فعالیت نه دی چې کوم سیاسي فعالیت وي او یا موږ هسه فعالیت ولرو په هسه حالات او اصول ولرو چې کوم اوسنی نظام دغه نه ویره لري او دا چې مثلا دوی په مطلق ډول د ښځو ممانعت کوي او ښځې نه غوړي په ټولنه کې هغه به دومره توان ونه لرو چې دوی ته د سیاسي غوښتنو ځواب پیدا کړی شو چې دوی په دې باندې دوی ته قناعت ورکړو چې موږ ته اجازه راکړي. خو کېدای شي چې ورځ تر بلې دوی هم په خپلو نظریاتو کې بدلون راولي او د ښځو لپاره د زمينه برابره کړي چې دوی خپل ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو ته ادامه ورکړي. موږ د دوی نه بار بار تقاضا هم کړې ده د ټولنیزو رسنیو له لارې نه خپل د بهیر اعلامیه خبره کړې ده چې د نجونو د مکتبونو د خلاصون په برخه کې خپل د دوی نه موږ هیله کړې ده چې دا برخه کې دوی باید د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانستان د ټولنې د نیمایي برخې لپاره دوی هیڅ کله دا تاریخي اشتباه ونه کړي او دوی هر څوک چې هيا هر څه چې دې منی ګرځي هغه ته قناعت ورکړي. نو موږ په دې هیله یو چې سیاسي تحولاتو کې دا تحول هم راشي چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي د ښځو ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو لپاره همداسې حتی سیاسي فعالیتونو لپاره دوی نه یوازې ممانعت ونه کړي بلکې زمينه سازي ورته وکړي چې ښځې په دې وته ونه کړي چې هغه خپل دین د ټولنې د غړو په توګه د نارینه وو په څیر ادا کړي تر سره یې کړي. نو زه هیله مندم چې زموږ خویندې زما په شمول مایوسه نه شي. دا خپله مبارزه ده چې نه خالو کې پرې نه وځو بلکې راپورته شو او لا هوډمن شو او کوم هدف چې لرو غوښتا ځنه ورسو. نو زه هیله مندم چې ورځ تر بلې به بیرته سره منسجم شو او بیرته مرا شکل سره چې په خامو غونډې درلودې انا سره غونډې ولرو اماغه سه تر لندن او تر پاریس خپل غږ ورسو. لندن او پاریس موږ ته په منوي له ارزښت نه لري مګر دا چې نړیوال ټولنې غړي وو او افغان میرمنې د هر نقطې نظر نه د نړیوال ټولنې د غړو په توګه ځنونه حسابوي. نو د نړیوالو سره د ځان سیال کول د نړیوالو سره ځان نږدې کول د بشر دوستۍ او د حس همزیستۍ دا مسایلو ته توجه سره موږ نه غواړو چې مثلا د نړۍ نه زنونه ګوښه ونیسو زنونه بیل ونیسو د عصر زمان سره د عصر زمان د تقاضا سره خپل هغه هیله او ارزو چې لرو د مبارزې لارې نه د اواله د نړیوالو تر غوږو بیا د هیوادوالو تر غوږو ورسو او کوم هدف مو چې ټاکلې هغه ته ځان ورسو. نو نو امید کیږي کنه ان شاء الله هم دی هله چې موږ نه یوازې د بهیرواله بلکې د افغانستان ټول میرمنې مایوس نشي او پاره مشرایت هر څوک کار کولای شي. خو زه وایم تکړه او قوي به هغه کسان چې په نخالو کې زنونه ترې وه دا ورسوي او څه هدف چې لري هغه ته لاسرسی پیدا کی. نو زما هیله ده چې موږ بهیرواله به دا سورز راورسیږي چې بیرته به سره یو ځای شو بیرته به خپل کار کوو او د خوند لپاره به د خدمت جوګا ګرځو.
ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه اغلی او ګیامل بیرته تاسو ته راګرځو. یو جیل لکه څنګه چې میرمن شریف په خپل خبر کې ویل کورونا د میرمن ادبی بهیر په چارو کې خان ګزان رمان تک ورپسې به د سیاسي بدلون او میرمن شریف یو بل مهم ټکی ته هم اشاره وکړه غدا و چې په هر حالت کې باید افغان میرمنې سره راټول شي. تاسو درته وایئ چې ووس څومره په دې توانې دلې سوتې انلاین شک شکل باندې کوم میرمنې چې ورسته تا ولاتو کې افغانستان پیخی بهر دی یا هم په کلیو باندو کې دی یا هم نسی کولای چې راځي په ځاده نه ډول غوندو کې ګډون وکړي د آنلاین سیستم په آنلاین ډول دا به څومره ګټه وروي چې دا د میرمن ادبی بهیر غونډې بیا سره جوړې شي.
آنلاین سیستم ډېر زیات ګټور دی، خو ماشاءالله تاسو پوهېږئ چې دغه ټلیفون ټول خلک کاروي او که چېرې هغوی په بهر کې وي ته فکر وکړي چې دغه دننه کار کار ستونزې لري دا به ډېر د خوشبختۍ ځای ویني. موږ هرې لارې نه یوازې آنلاین هر هغه هڅه چې ممکن وي زه فکر کوم کلک سره شرایط سره شي زموږ خویندې بیرته راقلی شي، بیرته خپل وطن ته راوګرځي، بیرته به سره یو سره راټول شو، بیرته به بهیروال یو ځای شي او دغه نور نوي ځوانې پېغلې نجونې چې دوی غواړي علاقه لري چې موږ سره فعالیت وکړي دوی سره به موږ کومک وکړو. موږ چې بېزه یو کله چې دوی سره یو ځای شي زه فکر کوم چې دا کړۍ لا پسې به پیاوړې شي او موږ به وکولای شو چې خپل خویندې ته په هر لحاظ مفید تمام شو، په هر لحاظ موږ کولای شو چې په دې مبارزه کې کامیاب شو، په دې مبارزه کې ډېر کار وکړو، خصوصا په دغه مخکې زمانه کې چې اوس البته د تعلیم لارې میرمنو لپاره اوس تړل شوي دي چې دا د افغانستان د بقا مسله ده. دا د دې لپاره عزیز کوي مګر د تعلیم سره خصوصا د نجونې د تعلیم سره که دوی سیاسي برخورد کوي دا ډېر خطرناکه عواقب لري. دا موږ یو چې باید د دوی دپاره به خپل اوازونه پورته کوو، هلې ځلې به کوو او لاسونه به ورکوو او دوی ته به قناعت ورکوو چې دا کار مه کوئ، ګوره چې د دوی خطرناک دریځ چې دوی نیولی دی. ته فکر وکړه چې هغه زنځیر چې یو القی لري شي هغه بیا زنځیر نه دی، هغه پل چې د منځ نه د لانه مات شي هغه بیا پل نه دی، او همداسې چې یو ونه ته د ډرې نه ووهه مثلا ابتدایي مکتب ته اجازه ورکړه او بیا هغه نه کور ته اجازه ورکړه چې د شپږم نه پورته کوم تعلیم دی تر آخره پورې دې لپاره باید تاسو داسې خپل هغه ته کلک وسکلی چې مسلین ته وایي چې ون دی دوی اته دلیل نه لري. دا ډېر سخته ده، دوی ته یې میهمان بهیر کولی شي چې دوی زیات خلرون ولوي ولوګوي خپل آواز پورته کړي. البته د دې مسلمات عامې طریقې نه همداسې نور ناوړه امکانات چې اوس حرکات میرمنو په مقابل کې دي د دې په مقابل کې دي دلیز ونیسي. مثلا د تعلیم لپاره موږ خپل آواز پورته کړه د میرمن بهیر له دریز نه، د خوشحال بابا فکري د دریز د مرکز بهیر نه دا ډېر ګټور ثابت شو. میډیا انعکاس ورکړه، خیر که نن نه کېږي سبا ورو ورو دوی ته به قناعت ورکوو، حتما موږ خپل مبارزونه لاس په سر نه کېږي نو انشاءالله.
بله بله ډیره زیاته مننه میرمن شریف. بیرته تاسو ته راګرځو. تاسو مخکې په خپلو خبرو کې افغان میرمنو ته پیغام درلوده چې دوی د هیڅ کله نه امید نه سي خپل لار دې پر مخ بیایي، که دا درنه وغواړو چې اوسنی حکومت تاسو ته ویل لري چې د میرمنو د دغه رقم ادبي غونډو په جوړولو کې له دوی سره مرسته بخای دي یو حکومت په ګټه به او که خنډ جوړول؟
ولا زباید هم چې دا حکومت یا دا نظام خو اصلا د اوریدو غوږ نه لري، ولو که هر ډول د سپارښتنه ورته وشي یا مثلا پیشنهاد ورته وشي او وړاندیز ورته وشي که هغه په سیاسي لحاظ وي یا که په فرهنګي لحاظ وي، ځکه دوی هغه څه چې دوی ځان سره لري په هغې باندې دوی ولاړ دي. نو ځکه اول تاسو وګورئ د ښوونځیو بندول چې کم او زیات 200 ورځې همداسې مې پسې شمېرلې دي، تېره اونۍ 200 ورځې وې، 200 ورځې کېږي چې دوی مکتبونه د نجونو په مخ تړلي، او په 200 ورځو کې به یعنې داسې څوک به پاتې نه وي د فرد نه نیولې تر ټولنې پورې تر یو سازمان پورې تر یو سیاسي ګوند پورې تر نړیوالو پورې چې دوی دوی غوښتنه نه وي کړې چې حتی دوی دلایل نه وایي چې په کوم دلیل دوی دا مکتبونه بند کړي. ته د یوویشتمه پېړۍ وګوره،
خلق کومې خواته روان دي او موږ کومې خواته روان یو. نو غوښتنه کړل د اوسنی نظام نه، زه فکر کوم چې هیڅ زموږ درد به دوا نه کړي، خو بیا هم د مسؤلیت په توګه، د مېرمنې په توګه، د هغه چا په توګه چې یعنې په دې ټولنه په خیر او ښېګڼه کې د هر نقطې نظر ځانونه مسؤول ګڼلې دي، هغه د خپل کلچري کلتوري مسایلو په شکل سره چې مثلا په پښتنو کې، په افغانانو کې دا مروج دي چې یوه ښځه چا نه غوښتنه وکړي، یا مثلا په تیرو وکې موږ تاسو لوستي دي چې هغه په ډېرو غټو جګړو کې به چې ښځه راووته او ټکرای به ورته هغه کړو، هغه شخړې به، هغه مسلې به بندې دي، د ښځې په ښځې ته درنښت ورکول کېدو. مګر متاسفانه موږ په یوویشتمه پېړۍ کې اوس داسې حالت ته رسېدلي چې ښځه حتی د دوام جنس په توګه هم دوی نه مني. نو یعنی ښځه دوی لپاره هېڅ ارزښت نه لري. سره سی هغه ته چې مثلا د ښځې رول په ټولنه کې، فرهنګي رول، سیاسي رول، اقتصادي رول، دې مسایل ته خو دوی اصلا ارزښت نه ورکوي. نو سره د دې ستونزو یا د دې مسایلو ته چې ما اشاره ورته وکړه، بیا هم موږ د نظام نه تقاضا لرو، غوښتنه ترې لرو، د یوې مېرمنې په توګه، د یوې مور په توګه، چې د ښځو په وړاندې هغه خنډونه چې فعلا موجود دي دوی دې ته توجه وکړي، که په سیاسي ملحوظاتو یا هم او که په اقتصادي او فرهنګي لحاظ هر نقطې نظر چې دوی باید دې ته توجه وکړي، بالاخره دې ته تسلیم شي چې بدون د ښځې د شتون نه په د حکومتدارۍ په چوکاټ کې، خصوصا د تعلیمي برخه کې، د ټولنې د پرمختګ د نه پرمختګ نه، چې بالکل د ټولنې د لمنځه وړلو په لور دوی روان دي. نو هیله مند یم چې دوی د ښځې رول ته، د ښځې ونډې ته، د ښځې نقش ته دوی ارزښت قیل شي، توجه ورته وکړي، زمینه سازي ورته وکړي. دا د دوی مسؤلیت ده، دا د دوی مسؤلیت ده چې دوی باید توجه ورته وکړي، په دې باندې باید ځانونو ته قناعت ورکړي چې د ښځې د ګډون نه پرته دوی ټولنه هیڅ ډول پرمختګ نشي کولای. نو ټولنه د ټولنې د فلج کېدو د مخنیوي لپاره دوی باید ښځو د هر نوع فعالیت لپاره باید زمینه سازي وکړي، او د ځان مسؤلیت وګڼي، د ځان وجیبه وګڼي چې دا په دې مسله کې ښځو لپاره زمینه سازي وکړي.
بله درنو میلمنو، سایرا شریف او اوګی عامل، خبرې مو ډیره زیاتې ګټورې دي، خو د خبرونې وخت په خلاصېدو ده. له تاسو دواړو نه نړۍ مننه، او له قدرمنو اوریدونکو څخه به هم مننه وکړو. دا و نننۍ د مخکښې ښځې خبرونه، تربیه په ارزای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
غم کی یارا یار ڈیر شڑلی دی، غم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی، بیگا مستا غم کی یارا، بیگا مستا غم کی یارا، یار ڈیر شڑلی دی، غم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی، بیگم استا غم کی یارا، لار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم، لار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم، باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دغم سپیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا